د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د سفر د لګولو بندیزونو د مافیه د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې ماموریت هم یو بل کار لپاره وغځوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د کابینې د غړو په ګډون د طالبانو لسګونو جګپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي. پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې په خیبر پختونخوا کې د روسي برید تنظیموونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. له دې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو تایید آوی رد کړی چې ګڼې دا برید د افغانستان په خاوره پلان شوی دی. د پاکستان پادری اسماعیل خان کې بریدو شو چې 23 پوزي پاکستانی پوزیان پکې ووژل شو. د خیبر پختونخوا د ټانک سیمې د پولیسو پر یو مرکز په بریدو نښته کې یو سرتیری او درې بریدګر ووژل شوی دي. د ټانک پولیسو مشر نازاد ریډیو مشال څنګه تول وسلوالو نیمه شپه د پولیسو پر مرکز بریدو کړ چې وسر نښته هم پایل شو. د ایران د جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي یو لسنه پولیس د پاکستان سرحد نږدې پراسک سیمه کې په یو حمله کې وژل شوی او شمېر نوټه پین شوی دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر بریدکوونکي همړه او ټپیان شوی دي. تر اوسه د دې برید پړچا نه ده منلې او د غزي پټرانګه کې نن هم د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي دي چې د حماس ډلې د ځپلو عملیات خایي څونورې میاشتې هم وخت ونیسي. د کله چې د اکتوبر لومې دغه برید حماس ډلې پر د اسرایلو پر قلمرو وکړه 230 کسان ځان سره یې رغمل ویوړ او همدارنګه د دغه عملیاتو چې اسرایلو په غزه کې پیل کړی دی د غزي د روغتیا وزارت چې حماس درې کوي معلومات پر اساس باندې 1300 کسان په دغه جګړه کې وژل شوی دي.
د ازادي ملما محمود مینپال د افغانستان یو تجربه کار ډاکټر دی چې په افغانستان کې پر اوږدو کلونو کار سربېره د خیریه ماموریتونو په ترڅ کې په نور نړۍ کې هم د ناروغانو علاج کړی. ډاکټر مینپال په کابل کې زیږیدلی خو پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته مهاجرت کړی او هلته د جګړې له قربانیانو او جګړه ځپلو افغانانو سره مرسته کړې. خغلی مینپال د بی پولی ډاکټرانو په ټولنه یا ام اس اف کې همکار کړی او په یو شمیر جګړه ځپلو او رستپات هیوادونو کې د خلکو لاسنیوي کړی. نن ما احمد تکل د آزادې میلما په خبرونه کې له ډاکټر محمود مینپال سره خبرې کړي. د مرکه په پایل کې مې له خغلی مینپال څخه وغوښتل چې د ځان په اړه سره ته ووایي.
سلام علیکم، زه محمود مینپال یم، کابل کې زیږیدلم او اوس فعلا په هالند کې ژوند کوم. وظیفه مې ډاکټر د طب ده او تقریبا 3 کاله مې د خپلو هموطنانو او بشریت په خدمت کې را کړې ده او فعلا متقاعد یم.
بشریت چې وایي مطلب مو دا دی چې د بې سرحده یا بې پولي ډاکټرانو په ټولنه کې مهم کار کړی.
بله، او زه په 1947 کال کې د فاکولټی نه فارغ شوم، بیا سم د لاسه پاکستان ته مهاجر شوم. هلته مې شپږ کاله په سرحد کې یو عاجل کومکونو مرکز درلودی. بیا پس د هغه نه شپږ کاله بعد کله چې روسان د افغانستان نه ووتل، زه هم بیرته پاکستان ته راغلم او هلته مې د مهاجرینو په خدمت کې وم. او په مجموع کې مې نویشت کاله د خپلو هموطنانو سره په همکاري کې وم، البته صحیح برخه کې مې کار ورته کوم. او د ام اس اف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړله، بیا تقریبا تر 2011 کاله په پاکستان کې وم او اکثره د پاکستان او افغانستان د پروژو په ارتباط کې کار کوم. او په 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. بیا پس د 2014 کال کې مې بیرته په څلور ملکو کې میشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل میشنونه. البته چې اول میشن په ساوت سودان کې و، دوم میشن په یمن کې و، دریم میشن په لسبوس کې و. د افغان مهاجرینو په حساب د راتګ
په یونان کې
دوم میشن مې نایجیریا کې و. پس دغه نه بیا په 2018 کې اخری میشن زمو په 2014 کې و، 2018 نه بعد بیا یو کال په کور کې وم، بیا چون مریض شوی وم، بیا پاس دغه کورونا راغله، بیا پاس دغه نو تقاعد مې وکړ.
لس بس چې وایي چې ټاپو ته ورغلی وي هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره، دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي.
بله بله، که ستاسو په یاد وي په هغه کال کې ډېر زیات افغانان راتلل. بیا یو کمپ په نامه د موریا او یو کمپ په نامه د کاراتپه، هلته تعداد افغانان دومره زیات وو چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغاني ډاکټران خو نه وو. بیا چون ډېر زیات بیروبار وو، دوی داسې وسنجوله چې داسې ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغانی ژبو یعنی پارسی پښتو باندې بلد وي، او حتی په اردو باندې، د دې په خاطر باندې چې د سرعت عمل له کار واخلي. بیا زه انتخاب شوم، بیا زه ورغلم تقریبا ډېر وخت په هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بې سرحده ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږو، ستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډېر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلی، ماشومتوب مو چیرته تیر که، درس مو په کوم ځای کې وویلې، لږ د خپلو زده کړو په باب هم راته ووایئ.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ، بیا د دوام صف نه بعد موږ پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړې ترکیې ته، نو موږ مجبوره شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې وو هلته لاړو. دریم او څلورم صنف مې په رستاق کې ووی. البته هغه وخت ډېر مشکل وو، تقریبا 2 ساعته پیاده باید تللي وای هره ورځ، د یوې خانه 2 ساعته پیاده راغلي وای بلې خانه. او په هر حال ښې خاطرې و خراب خاطرې به خامخا په ما مکتب به دوران کې هم درلوده. د هغې نه بعد بیا متوسطه و لیسه مې د استقلال په لیسه کې وویل. د هغې نه بعد د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، طب پوهنځي ته، او طب پوهنځۍ مې چې خلاصه کړه ما ارزو کړي چې نن هم فاکلته خلاصه کړه او سبا ته مهاجر شو.
هغه وخت چې د تخار ولایت پر رستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلورم ټولګی تاسو هلته لوستی، کله چې 2 ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې مؤسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل، هیله مو درلوده؟
والله نه داسې خاص خو نه ګرځېدل، دومره بلند پروازي نه شو کولی چې هغه بزرګشان کړو. خو یو شی ما په یاد دی چې زه په دغه تایم کې په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم، پلار مې یو عکس رالېږلی و خپل، او په شا کې ماته نشته کړي و چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود. نو هغه خبر باندې زه پوهېدلم، منتو هغه بابا به مې هر سهار د هغه راته لوستی دی دغه عکس شاوی، ګوره پلار خبره دی باید په یاد کې وسات. نو کېدی چې مغه به بهترین او ستر انګیزه از مال پاره باشه، زه باید رښتیا هم 2 ساعته د ورځې ولاړ شم، 2 ساعته د ورځې دې خاطر راشم، د دې خاطر چې پلار مې خفه نه شي چون مسافر دی. کېدی چې دغه به
تاسو د جهاد په کلونو کې هم له خلکو سره یا له زخمیانو ټپیانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کیسې راته وکړئ، په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وای کنا د جبهې شاته په روغتونونو کې، د هغه وخت کیسې راته وکړئ.
زه د جهاد ته بوت کله چې راغلم سیاسي شرایط مې چې ولیدل ډېر مشکل و، د ما دپاره چې په اسانۍ خپله لار پیدا کړم. بیا راغلم کوټه، د کوټې نه یو ملګري په همکارۍ سره په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو، زه لاړم سرحد افغانستان ته چې یو منطقه و په نامه د علا جرګه، هلته مې یو کلینیک جوړ کړي په خارج د دوی د ساحې نه، او د خلکو سره د محل سره او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل، نو د یو خبرو ورته کوله چې زما مرکز بېطرفه دی چون یو ډاکټر یم، نو د ما سره به کار نه لري، او هغه څوک چې زما سره ما ته راځي هغه سره به هم کار نه لري. رښتیا هم همداسې وشول، حتی تر دې اندازې پورې چې ما به د ارشیشین هم دوا اخیستل، رابطه الاسلام اسلامي نه به هم دوا اخیستل، جمعیت اسلامي د هغه نه به هم دوا اخیستله، نو ښه استقبال کېده او کار مې هم دغه وشي. بر علاوه د دې چې موبایل شلینکونه مې کول، د هغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس هغه کومک های اولیه نه کوسته او یا په سرحد کې یو بله شفاخانه غوندې ځای و، د هغه د آی سی آر سي هغه ته به مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې و ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د علا جرګي او ولسوالي ده، او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکي او دروازګي او بالاخره سم داسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالي مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو، ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډیر مړه شوي دي، یو نه دی مړه شوی، ډیر مړه شوي دي. دلیل دا و چې یو خبر خلک په ډیر زخمي شدید زخمي حالت کې راتلل، او د طبي اصطلاح په حساب باندې په شاک کې وو، او موږ یو به نه و دوه به نه و، نو موږ څو کومک ورسره کولی، هغه به بېچاره وختي حق ته ورسېدی. او بل امیدواره ښځې به ډېره راتللې، یا تو په لاره کې به مړه شوي وي، یا به موږ چې د بل شفاخانه د پاره لیګلې چې موږ رفرال سیستم ورته وایي ریفر کولم په لاره کې به مړه شوي وي، نو دغه شیان ډېر عادي بودي موږ د پاره.
داسې یوه خاطره چې تر اوسه پورې مو لږه وخت اوس څو لسیزې تېرې شوي دي، داسې یوه خاطره چې تر اوسه مو په یاد وي او هیڅ نه در نه هېرېږي، د دې جګړو له دورانه لري؟
دوی خاطرې هیڅ وخت ما یاد نه وځي. یوه خاطره دا وه چې یوه شپه موږ تقریبا ټول سټاف، زه خپل د موږ څلور نفره وو، بیا نو ټول سټاف سره استراحت هم کړی وو، نو خوشحاله وو چې نن شپه به واقعا نه راځي. هغه درې بجې د شپې وې چې یو موټر ودرېدی، بل موټر ودرېدی، بل موټر ودرېدی. زما ملګری چې نرس و هغه مخ ماته راوړ، او ډاکټر صاحب ګمان کوم چې یو دوه به نه وي، هغه چې رښتیا وروتلو چې داسې سر په سر زخمیان او شهیدان پراته دي راوستل، نو هغه شپه زموږ امید او هغه زموږ اټکل چې کړی و سرسر ونه خوړ. بیا نو برعلاوه چې تر سهار پورې همدا شوی خلاصولی، صرف هغه عاجل کومکونه ټوله ورځ مونږ په مغه باندې تېره شوه. او دوامه خاطره مې چې یاده نه وځي، هغه یو خورکی راوستله زموږ کلینیک ته راوستلې وه، دا په کوچني باندې مریضه وه، موږ چې وکتله وس کې نه وو، باید عاجل هم شفاخانې ته لېږلې وای. شفاخانې ته مې چې ولېږله، نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلودی چې موږ ته وویل چې مریض هفته بعد یا 15 روز بعد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو. نو د دې سړي اول چې ما سره راغی دوه ورځې وه، هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومان یې سره مخکې دې شفخانې ته ورسي وفات وکړ، او عقله ورسېده. هغه صحنه چې هغه ښځه ډېر ځوانه وه او دوه اولاد یې هم درلودل، په دوه خو یې په هغه وخت کې موږ نه پوهېدلو، خو پس هغه د ما هېڅ یاده نه وځي تر ننه پورې.
دې ته ورته بګنوونکې وحشتناکې پېښې، کله چې تاسو د بې پولې ډاکترانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هېوادونو کې کار کاوه، هم ستاسو په یاد دي؟
که یاد خو مې دي، خو یوه ډېره جالبه دا وه چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروژه کوارډینیټر و، زه خپله سرحد میډیکل ټیم لیډر او یو بله ډاکټره او یو نرسه، څلور نفره روان یو د یو شفاخانې نه په یمن کې په تایز کې. تایز نه هغه مرکز د جنګ و، د دې شفاخانې نه راووتلو. البته موږ به کوارډینیټ کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې د دې چې ولاړ شو یا راشو، نو کوارډینیم شي او موږ ته اطمینان راکړل شوی و دواړو طرفونه چې ولاړ شي. ولی موږ د یوې شفاخانې خپل دفتر راتللو، و د بلش د دفتر نه به هم بل شفاخانې لپاره اکمالات راوستلي وای. نو مو اګریمنت شوی خو یو ځای کې یو ګولې ته راورسېد د شفاخانه نه چې راوتلو د تایز ټول ګولې ګولې د سرکونه لکه د موږ تاسو د مې پار تقریبا بیا نو په دې ګولې باندې چې راوتلو چې دفته نه یو دوه نفر یو لاند کروزر کې وشتل دي پای کا پکې یو په جلاو وفات دی او د یو د ساري کارت دی تقریبا ویني تازه را بهږي د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی دا تاسو ته موږ زموږ د پاره غیر مترخبه و چې د فلتان د دل سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلود ولې چې په دې لوچ جنگ شروع کیږي هغه چې جنگ شروع شو موږ د دې په یواز شدیدې مریضان یا د دې زخمیان یا حتی مړو په چورت کې شو د ځان د ساتلو په چورت کې شو هلته چې ننوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه بنده شوه بیا نو ډېره جالبه دا وه چې زموږ ډرایور د نس خوا یا د بدن د خوا غټ و نو دلته په یو ځای کې د دیوال او د یو مانع په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه نورمال انسانان هم نه شوای ننوتلی یعنی بر تقریبا شپېته او یا سانتي و د دیوال او د ذخیرې تر منځ خو زموږ ډرایور هم را ننوته او شاید د ډرایور بر نه و یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسې خو خیر وخت کې خدای نجات راکړي دي حالت نه ووتل د مو ته یو بیا ټرایک وکړ چې نه ووتل شي کنه د خندل وی سل په سلو کې نشم ته نه ووتل خو دا صحنه مو لري لیدل چې یو ځای دوه شته مریض و دي زخمي په غم کې شو دي ځان په غم کې شي وي
ډاکټر صاحب دا اوس یو ډیر په زړه پورې کیسه و د ډاکټرانو ټیمونه کله چې د ویرې په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تخت په حالت کې د سی پی خو سره مخامخ کیږي خاندي
ولا په اخر کې او سر کې نه
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي هم د سی
والله هم د ځان په فکر کې وي هم د دې د پاره فکر کې چې مری سره سوکو خو کله چې بیا پاس دغه شي د صحنه ختم شي نو خامخا طبعا موږ هم شي و انالایز کوو په اخر کې د هر شي کوم تشخیص وی کوم تداوی کوم حرکات وی بیا چې دا انالایز کوو بیا ډیر مزایر په وخت خواندو شي او دا سره هم امکان لري دا څنګه وښه بل او دا څنګه شي وی
جالب ده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرسته کولې دغه وخت یو څه کیسې هم راته وکوي څوک مو ولیدل کوم افغانانو اول راوتل افغانستان نه
والله رم دې سخت خاطرې او شاید ما سختترین میشن به ما او یا بدترین میشن به ما او په دې خاطر باندې چې د ژوند شرایط او د اوسایي په حساب باندې او د کار په حساب باندې ډېر آرام میشن او د سین د بحر غاړه او بهترین ژوند هم درلود د هوټل او هر شی او بمبار هم نه و جنگ هم نه و خو متاسفانه ما رو پر سخت بودی و چه هر سهار باشه دو در کلینیک ناسم از زیادتر از مو خاینده و مینده باشه پوی شده چه دستر افغانه ده مخیده چه ما تخپل تکلیف وی به چیق و پجرابی از اخپل دلار درد را تا ویل مثلا ده چاب خواند رک و ده چاب لور و رک و ده چاب خزه و رک و صبح پی به یخ وری وی ده چاب مثلا لاس یا خولی و چوک به پولیس تشدد سره ده پلارو که مخامخ شوی و ده چانه به قاچ اقبر پیسی وری وی خب ایچ دستی که خاطره ما ده چانه نشوهر بده لیو نمی تقاضا در لیو لشرت وای ما دست گلالی لارو ولد لیو ما دست گلالی و گول دیده او ده ما دسته جالبیت بوده که و سختیز مالا پارو بوده که وش ده مکخل که بچه پوش ولی دلتا یا افغان داکتر ناسته نو دی خپل چې هی مشکل په ځای باندې مسره اول دغه مشکل په چې غو جواب باندې اکثرا شریکاو او زه هم په صفت یو ډاکټر او انسان د دې نه ډیر متاثر کېدلم او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاری و او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوه شو او تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی او موږ په وطن کې هیڅ چا لپاره ځوانان لپاره کار نه و تحصیلات بکړي و هغه به چې راغلل هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمېر به په د نهنګانو خوراک شوی و یو شمېر به د نورو مشکلاتو په حساب په لاره کې پس پاتې و یا به بیخي د ژوند له لاسه ورکړی و اروپا ته به مې چې راغلل په صفت یو ډیر ارزان کاری در انګلیسي کې چې ټول ورته وایي دغه په حیث به استخدامېدل او د کلو کلو د پاره به د سرنوشت پراته وو. نو خاطرات هغه زما د ژوند کې خاطرات نه دي، او هر څه چې چورتو هم په ډېره سخت جنګو کې ما میشن کړی دی، په ډېره سخت شرایطو کې ما میشنونه کړي دي، او د ما څلور کال دېرش کاله ژوند کې ما شاید څلور کاله اوسا طبابت نه وي کړی، او هغه صحنې ډېر سختي راته دې خاطر چې هېڅ مې نه شوی ورسره کولی، درد مې هم نه شوی ارامولی. اول طبعا یو څو تابلیت به مې په لاس ورکړ، یو بل متخصص ته مراجعه ور ولېږل، خو هغه کافي نه و په دې خاطر چې د درد بېوطنۍ او درد فقر او درد غربت دا ډېر سخت وي، او دا فقر و غربت زموږ خلک یا زموږ تاسو خلک اکثریت شاید د اقتصادي مسایلو په حساب باندې وي، نه فقر دی. مهاجرت ډېر زیاتر ته هغه نه دی، یو سړی وطن نه لري، سړی باید هر چا ته ځان ور معرفي کړي. مثلا زما پلار یو وخت کې ما ډېر زاری ورته وکړې په هغه شرایطو کې چې تونستان چې ولاړشي خارج ته، خو ډېر مستقبلېږي. ده به ویل چې تا د بې وطنۍ زور نه دی لیدلی، بې وطنه سړی لکه یتیم وي، او دوامه مور هیڅ وخت په یتیم باندې د اصلي مور مینه نشي ورکولی. نو هغه ریښه ما په دغه لباس میشن که ما هغه شیان ډېر ولیدل، هغه زه خپلم مهاجر وم.
ډاکټر صاحب، تاسو وایي چې ټول عمر مو له افغانانو سره مرسته او کومک کړی، د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کې دننه پلان شته؟
تکل صاحب پلان خوشته دی، د الله په نصرت سره به سرته رسوو. ما مخکې درته وویل چې ما څلور دېرش کاله دی موږ دموږ په طبي سره کې مادرن چایلد په حساب باندې او امرجنسي په حساب باندې کار کړی دی په مختلفو ځایو کې. نو اوس مې کله چې زه متقاعد شوم، چورت مې وواهه ځان سره چې انرژي لري، خلک سره ارتباط لري، امکانات لري، نو باید د خپل وطن دپاره څه وکړي. او کله مې چې د یو خبر شاید ستاسو د راډیو نه اورېدلی وي، هغه خبر هم اولوارې چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده. زه چون همیشه راډیو ستاسو اورم، نو دا خبر مې چې واورېدې نو داسې لږې تکان راکوي، ولې اعداد بیخي زیات و، لوړ و، په سل زره میندو کې شپږ سوه مړې کېږي. دا د دنیا د ستاندرد سره بیخي زیات فرق لري، مثلا په اروپا کې ستاندرد 12 نفره تا 13 نفره دی، بعضې ځایو کې شاید 30-40 پورې وي، لیکن زموږ تاسو په ملک کې شپږ سوه ما ته ډېر سخت تکان راکوي. ما وایي اوه دا څه رقم قصه ده. بیا مې د ځینو ملګرو سره په افغانستان کې رابطه ونیوله، تر اوسه کالو منظور دي، او هغه ډاکټر صاحبانو خپله همکاري راښکاره کړله، او بالاخره مې یو عاجل سفر وکړ. بیا پسې هلته هم د هغه مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې.
افغانستان ته سفر مو اوس وخت کې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کې؟
بله بله، پروسه کال په می په میاشت کې لاړم، څلور میاشتې هلته وم، خپله په حساب سروې باندې بخت وم. ډاکټر صاحبانو ډېر زیات همکاري راسره وکړلې، او هغه ډېرې ښې وعدې وکړلې. بالاخره چې د پری سروې نه باد بیا راغلم مالین ته، په مالین کې یو این جی او په نامه د آر ام سی ای ریسکیو مادر اینډ چایلد فور افغانستان، یا ریسکیو مادر اینډ چایلد افغانستان، د هم د جوړه کړه، رجستر هم کړه. خوشبختانه په دې کې زما یوه خور چې ډاکټره ده، هغه یې مشري په غاړه لري، او 15 نفره نور هالندیان په بورد کې دي، او ما د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی. نو انشاءالله په اسرع وخت کې چې د موږ اداري مسایل د هالند د حکومت دخوا خلاص شي، بیرته زم او هلته هم دغه پروژه بیرته شروع کوم، او په افغانستان کې موافقه دا شوې ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري، نو د هغه کې به کار شروع کړو په هغې زمان کې. د ما ټول مقصد ما د امیدوارو مندو او نوزاد ماشومانو دپاره د خدمت هدف دی، ولی مرګ و میری بیخي ډېر زیات.
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي؟
ولا تاسو ته معلوم دي چې دلته د کارونه چې دي هر شی په سیستم باندې سټپ په سټپ مخته ځي. د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کول وه، خو هغه ونه شوله. د ما درته ویل سټپ په سټپ باید مخته ولاړ شو. نو امیدوار یم چې په اخر د اپریل د سږ کې په افغانستان کې اقلا بنیاد کیږدو، او بیا تر اخر د کال پورې اقلا درې مرکز چې باید ولرم د دې شي لپاره یو ولرم.
مننه ډاکټر صاحب، په ورسته برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي. واده خو به مو حتمان کړی وي. ماشومان لري؟ چیرته ژوند کوي؟ څه رقم ژوند کوي؟
واده مې کړی دی الحمدلله. دوه لورن لرم. په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو. مېرمن مې هم ډاکټره ده، هغه هم غواړي چې بېرته خپل مسلک کې په هالند کې کار وکړي، او حتما په دې این جی او کې به زما سره هم کومک وي، او ټول ژوند کې زما خیلاص په حساب باندې د کومک وه. او ده لورانې مې، یوه لور مې چې ده اوس فاکولټي طبي پروسه کال خلاصه کړه، سږ کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده، او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي. نوم یې لیلا مینهپال دی. او دومه لور مې چې مدیحه مینهپال ده، هغه بیا په اخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د آلند کې ده. نو دغه دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده. خدای دې هدایت ورته وکړه، خدای دې کومک شي ورسره. زه خپل ژوند نه ډېر راضي یم د الله پاک په دربار کې.
ستاسو دواړه لونې هم طب وایي، نو تمه لري چې دوی به په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړی شي؟
حتما یې کوي، او حتما یې تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي. مطمئن یم چې په آینده کې به د وطن لپاره ترمان له دوی ډېرې موثرې وي، او خپل خلکو لپاره به ډېر کارونه وکړي. مطمئن یم.
کومه هیله هم لرې ډاکټر صاحب؟
یوه هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیانو موږ ډېر زیات خراب کړلو. یو تعصب قومي، بل تعصب مذهبي، او بل تعصب کاري. درته وایم دغه درې شیانو موږ تباه کړي وو. تعصب کاري نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې پلانۍ پیسه دار شوی دی. نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط همدغه ټول شیانو باندې موږ اخته شوي یو. نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفاه او د دې د کومک دپاره باید په فکر کې شو، نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې. دغه خو دغه حالت ته راورسو. د تحصیل په دوران کې د آخر ختمه د تحصیله پورې زه په دې نه پوهېدلم چې دا زما فلانی هم صنفی دی کوم ځای دی. دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی، دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی. اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو، قوم باندې هم ځان پوه کړو، پلار باندې هم ځان پوه کړو، او د هغه د رویو سره معامله وکړو. متاسفانه متاسفانه په داسې بد حالت کې. نو امید مو، هیله مې د ټولو هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر محمود مینهپال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.